صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. خبرهای افغانستان و جهان شنیدین. شنونده عزیز، با یک بار دیگه شما را به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم که در این برنامه در ارتباط به مبارزه با فساد اداری توسط حکومت جدید افغانستان صحبت میکنیم. در این برنامه محمد یاسین عثمانی، رئیس اداره نظارت بر استراتژی مبارزه با فساد اداری، محمد قاسم معلمی، رئیس تفتیش و مالی و اداری استر محکمه افغانستان، کبیر رنجبر عضو ولی سجرگ افغانستان و نصرالله استانگزی استاد علوم سیاسی و حقوق در پانتون کابل مهمانای ماستن. و شما شنونده عزیز هم میتونین که با تماس گرفتن با استدیوهای رادیو آزادی نظر و سوالایتان با ما و سایر شنونده های رادیو آزادی در میان بگذارین. خب در نیمه اول برنامه بحث داشتیم در رابطه با می که چطور میشه با فساد در ادارات افغانستان مبارزه شوه و فساد از کجا شروع میشه و در کجا خلاص میشه. آقای رنجبر، صحبتهای شما را متاسفانه قطع کردیم به خاطر از اینکه به سر ساعت رسیده بودیم. شما میتونید به صحبتتان ادامه بدید.
بله، واقعاً دلچسب است. امروز ما نکایدی یک موضوع را مطرح کردیم روز و متاسفانه به بسیار متاثر هستم که وزارت خارجه افغانستان یک جواب جدی در این قسمت داد. ما هم به حیث یک شاگرد حقوق به این معتقد هستم که ما یک دولت مستقل و آزاد هستیم و هیچ کس، هیچ نهاد دیگه حق ندارد در مسائل داخلی ما مداخله کنه. و اما یکی مسائل حقوقی است در سطح از یک کشور روی پایش استاد است، او مستقلانه از سرحدات خود، از سرزمین خود دفاع میکنه، او بودجه خود خودش تمویل میکنه، هیچ ضرورت به کمک های خارجی نداره و اگر ضرورت هم داره این ضرورت ها متقابل است. و اما ما در شرایطی هستیم که یک چهارم بودجه داخلی ما توسط کشورهای خارجی تمویل میشه، امیال اگر کدام مصارفی که در ریاست جمهوری میشه یک چهارمش از چای گرفته تا نان پول کشورهای خارجی است. هیچ وقت ما نمیگیم که چرا مداخله میکنه کشورهای خارجی، این یک مداخله است که پیسی نان ما رو اونا میتن. یا به طور مثال امی کمک های نظامی که میشه در بسر شکل گسترده، یا اطفال از اونا که در افغانستان اطفال هستن 18 ساله 19 ساله 20 ساله، اینا یک طفل هم میداشته باشند در کشورهای خارجی، او در سرزمین ما کشته میشه به خاطر دفاع از خاک ما. و باز ما ادعا میکنیم که چرا شما میگین که فساد است در افغانستان و چرا در افغانستان باید اونو افرادی که نیروهایی که امتحان دادن بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب الله و حکومت کردن و طالبان بسیار به سهولت اونا را راندن و دوباره همه به قدرت رسیدن از کنفرانس بن تا امروز حاکم هستن هم در ولایات و هم در مرکز، زمانی که دنیا میگن که از شر از اینا خود بیغم کنین. در غیر از او هیچ وقت اداره سالم ساخته نخواهد شد، جنگ ختم نخواهد شد، برای اینکه مردم ناراض است، مردم ظلم میکنن سر برادرای خود، سر مردم خود در تمام سراسر کشور. یعنی حق باید ما بر اینا بتیم و ما باید از اینا ممنون باشیم. مثل که قبلا عرض کردم که دنیا امروز صدای مردم افغانستان بالا کرده و ما خوشبخت هستم که امروز ما در ولسی جرگه میرم و میشنوم از رادیو و تلویزیون و دیگه رسانه ها اونو حرفای را میشنوم که ماها فقرا در 4-5 سال ای را بالا میکردیم و میگفتیم و هیچ کس به این اعتنای نمیکرد. آمدیم سر ازی که کی با فساد باید مبارزه کنه. ما به یقیده هستم که اصلا ما از اول یک اشتباه کلان کردیم، ادارات مختلف متنوع را به وجود آوردیم برای مبارزه با فساد. ما فقط و فقط یک کار اگه کنیم، امی اداراتی که امروز وجود داره به نام پلیس، سارنوالی و محاکم، اینا را خود از اینا را تصفیه کنیم، پاک بسازیم از عناصر فاسد و بعد از او مطابق به قانون اختیار بر اینا بتیم و صلاحیت بتیم و از طرف رئیس جمهور به خصوص پشتیبانی قوی از اینا صورت بگیره که اینا با مجرمین و با اشخاص فاسد و با رشوت خورا و با کسایی که ظلم میکنن مطابق به قانون برخورد کنه و قانون سر زیرا تطبیق کنه. ایتو نشه که ما عملا دیدیم در وزارت یگانه مثالش بر شما میتونم، مردم افغانستان باید خبر شوند، یگانه اولیای امور بلند رتبه که از طرف پلیس گرفته شدن، از طرف محکمه محکوم به حبس شدن، این از وزارت حج و اوقاف و وزارت ترانسپورت بود که شما خبر دارین که در سطح وزرا و اینها بود، و اما شما خبر شدین که بعد از یک مدت بسیار کوتاه رئیس به جمهور فرمان داد و اونا را عفو کرد. این قسم مبارزه با فساد اگر بر از این ادامه پیدا کنه، ما هیچ وقت به منزل مقصود نمی رسیم. فقط قانون باید تطبیق شه، و ما هم رای آقای عثمانی موافق هستم که اداری از اینا هم اگر یک صلاحیت خوی پیدا نکنن، اول باید اداره خو اصلا ما قبل نرس کنم که دوپلیکیشن است، ضرورتی از می قسم ادارات وجود نداره، این کار سرنوالی و محاکم است، و اگر به وجود می یک اربیتا یک شکل قاضی در سطح بالا بسیار خوب است، اینا را باید یک صلاحیت قوی و بزرگ بتن که اینا بتانن به سرنوالی هم بعضی دساتیر بتن و به پلیس هم که بتانه نتایج مؤثر بگیره. اینی عرایض مست به صورت مختصر
است. زیاد مننه ایو اوریدون که له څخه الیاس په ایمیل کلیک کړی دی چې وای زموږ په ولایت کې کله ناکله وای د سکیږي چې یو نیم مامور یو مامورګای دی لیکلی دی ونیول شي په فساد باندې او په رشوت باندې کو لوی کسان نه نیول کیږي، او کچته استثناء دی د پوینا څوک ونیولم شي لوی واسطه یې تر شا دی او بیرته فوران خوشی شي، او حتی وای داسې وخت هم شوی دی چې تر هغه تر پخوانی چوکۍ هم چوکۍ ور لوړې کړي وای داسې ډیر شوی دی. د شاغلی رنجبر له څرګندونو هم داسې ښکارېدل چې تر څو هغه جګړمار یا هغه خلک چې ډیر قوت او زور او هم پیسې لري هم پوځي زور لري هغه خلک په حکومت کې شریک وي، تر هغو پورې نشي کېدی چې عدالت په دې برخه کې وشي، ځکه چې هغوی تر شا چې ولاړ وي نو که څوک ونیول شي بیرته خلاصی شي. او دا غت څه دي چې قاعدې هم ورته اشاره کړې وه، او شغلې عثماني او شغلې ستانکزي د څرګندونو په هکله علمي صاحب تاسې غوښتل څه تفسیره وکړي، مهرباني وکړي.
مننه د جناب عثماني صاحب او جناب ستانکزي صاحب هم درنګ درنجبه صاحب د څرګندو په باندې زبابل د ستانکزي صاحب خبر ته ورسم چې د حقوق استاد نه تنه د حقوق استاد د منګ ټولو استاد د ما شخصي استاد هم د په دغه ارتباط باندې چې عثماني صاحب ویل چې ستري محکمې تقاضا کړي نه تنه دوی جستجو کړي چې د خلګونی ول شي متهمین ستري محکمې تقاضا کړي، زه فکر کوم چې په دې کې به څه سوء فهم پیدا شوی. منګه یعنی ستره محکمه چې کله شور تراجی دی متهم په ارتباط باندې یو غیبن حکم کوي، د تقاضا صلاحیت مونږ نه لرو او نه دیغه د گرفتاری صلاحیت لرو. که چیرته دغه متهمین شیخ غلی مجددی یا فقیر یار صاحب یا نور څوک چې محکوم شوی دی که یو ستري محکمې تراسي هم چون مونږ اجرایا یا تطبیقوننده قوانه مونږ یې غوینه نشو که حتی ستري محکمې تم راسي دا دیغه اورګان مسؤلیت ته شی غوی تطبیق مسؤلیت لري، د ستري محکمې د فیصلو د تطبیق مسؤلیت اجرایا قوالري چې په دغه بخش کې پولیس او څارنوالي مستقیما مسؤلیت لري. مونږه دا مسؤلیت نه لرو چې هم حکم وکړو او هم په یوې تطبیق وکړو، ځکه مونږ نه پولیس لرو نه په خلکو پسې په کوڅو کې ګرځېدلی شو نه دیغوی ادرسونه پیدا کولی شو نه خپل زندانونه مونږ مستقل لرو. په دې ارتباط باندې زه فکر کوم یو سوء تفاهم به موجود شوی، ځکه چې ستره محکمه صرف حکم کوي، تطبیقوننده مرجع قوای اجرایه ده. چې بیا تکرارون چې د قوای اجرایه کې بیا پولیس د پولیسو له لارې نه څارنوالي تطبیقوي. په دغه ارتباط باندې چې لکه رنګبر صاحب چې ویل چې کچیرته یو ستراتیژي جوړیږي د غې د پاره عملی کار اقدامات وسی، زه د رنجبر صاحب له دغه نقطې سره ډیر پسل پسل کې موافق یم، او په مختلفو جلساتو کې جناب عثماني صاحب سره دا خبره کړې چې اداره عالی نظارت صرف د نظارت کار کوي کې دا به تقریبا ضعیف وي، یو د قانون مطابق او یا هم د صلاحیت په لایحه کې باید دوی ته صلاحیت ورکړي چې دوی حتی صلاحیت د گرفتاری ولري او صلاحیت د تحقیق ولري، ځکه چې که دوی صلاحیت د گرفتاری او د تحقیق نه لري شاید دوی به ډیر زیات مشکلات ولري. دا مننه چې اوس صلاحیت د تحقیق او د تعقیب دا د څارنوالۍ صلاحیت ده، صلاحیت د گرفتاری د پولیسو صلاحیت ده. اما زه فکر کوم که مونږ د یو ډیر مهم مرض دپاره مبارزه کوو چې هغه مرض له منځه یوسي چې هغه فساد ادارې ده، دا به ډیر اسانه وي که مونږ دغې ادارې ته دولت دې ادارې ته صلاحیت ورکړي، تر څو دا اداره قوي صلاحیت ونه لري او په هغه ارګانونو باندې. جناب ستانکزي صاحب ویل چې زه که د سترې محکمې په جای وای نه تنه ما به تقاضا کړې، بلکې هغه څوک چې تطبیقي نه یې غوی به ما محکوم کړی وای. مرحبا، په دواړو سترګو ستره محکمه خو به محاکمه کې اما ستره محکمه خو د سرک په غاړه چاته غږ نشي کوي چې تر زه دې محاکمه کوم باید یو اداره خو یې سیغه ته دوسیه جوړه کړي او دوسیه ستره محکمې ته راشي بیا هغه په هغه چا باندې چې دویم متهم ده چې ته ولې ته دوسیه نه تطبیق کوي هغه باندې حکم وکړي. د مثال په تور باندې که په دوو کسانو باندې حکم نه تطبیق کیږي هغه اداره چې نه یې تطبیقوي یا یې نشي تطبیقولی یا مشکلات لري د هغې ادارې له خوا نه موږ ته خو باید دوسیه راشي. ستره محکمه خو هوایي فیصله هم نشي کولی او نه هوایي ورته دوسیه راتللی شي. بنا ان زه د ښاغلي رنجبر صاحب له دغې نقطې سره چې اداره عالي نظارت دا یو ډېره قوي اداره ده یو ډېره اساسي اداره ده اما مشکلات لري. مشکلات چې دا دي دا نوې اداره ده ځوانه اداره ده دا په هر حال ولې صلاحیتونه باید ورکړل شي.
ښاغلي عثماني صاحب زما یوه پوښتنه همدا وه چې آیا د دوی اداره دا صلاحیت د تعقیب او تحقیق او د بیا د اجراءاتو صلاحیت هم لري کنه لري دا بل دوی نه پوښتنه.
زه په دې باره کې خبره کوم ما هغه لایحه ډېره دقیقه لوستلې او جناب عثماني صاحب سره زه د یو کشر په صفت باندې همیشه ورجو په اداره کې سره همکاري او خوشبختانه دي د ادارې او د سترې محکمې ادارې ترمنځ ډېر ښه تفاهم ده او ښه هماهنګي سره لرو. دا بار بار ویلي هغه لایحه دقیقه ما خپله هم لوستې ده او ټول مسؤلین شاید لوستي په هغه کې دا صلاحیت دوی ته نه ده ورکړل شوی چې دوی د تحقیق وکړي او یا دې هم گرفتار
کړي. شاغلی عثماني په خپلو خبرو کې په پیل کې اشاره وکړه د عواملو په ارتباط ویلي چې خارجي عوامل هم دي. په خارجي عوامل کې شاید دوی ورته اشاره وکړي چې هغه کوم کوم دي. یو د خارجي برخې په باب زه یو شی چې ما ډېر زیات اوریدلی هغه دا دي چې وایي ډېر اخلا ډېر اختلاس په لوی قراردادونو کې کیږي. مثلا د یوه سړک په جوړولو کې یا دغسې لوی پروژو کې وایي ډېر اخلاوي کیږي. آیا داسې کومه اداره هم شته چې د دوی دغه قراردادونه تعقیب کړي؟ مثلا یو سړک ته یو لک ډالر باندې کېدای شي جوړ شي دوی په پنځه لکه ډالر قرارداد ورکړي. داسې یو څوک شته داسې یو اداره شته چې دا تعقیب کړي د دوی حساب کتاب وپوښتي؟
عثماني صاحب من میخواستم که یک چیز را اضافه کنم در ارتباط که بخصوص شما اشاره داشتیم به قراردادهایی که از طرف موسسات بین المللی خارجی با اونا قرارداد میشه و به طور مستقل اونا عمل میکنن که آیا این در داخل صلاحیت دایره صلاحیت اداره نظارت بر استراتژی ملی مبارزه با فساد است یا نه و سایر صلاحیت های این اداره تا چه حد است؟ تا چه حد شما میتونین که اقدام کنین عمل کنین؟ تا کجا رفتن میتونین آقای عثمانی؟
بسیار زیاد تشکر. سوال بسیار خوبی کردین صاحب. ما خدمت شما عرض برسونم که از این کار نمیکنیم که در داخل دستگاه و اداره دولت فساد وجود نداره. فساد به سطح پایین و سطح بالا در هر جای هست، اما خارج از اداره دولت هم قسمی که حال شما تماس گرفتین که مؤسسات بین المللی که در افغانستان هستن اینا هم مرتکب فسادهای زیادی شدن و میشن. برای شما معلوم است در دو سال سه سال اول اداره جدید افغانستان زمانی که اداره موقت تشکیل می شد اصلا افغانستان فاقد سیستم های مالی و حسابدهی و اداری و این مطالب بود که در او وقت به میلیون ها دلار در افغانستان سرازیر شد. آیا چه فکر میکنین این پول ها توسط ارگان های دولتی به مصرف رسیده باشد؟ نه. فلهذا در اونجا مؤسسات خارجی خودشان صلاحیت داشتن که پولا را به دل خودشان قسمی که لازم می دیدن مصرف کنن و با تأسف مصرف از اونا قسمی بود که اصلا از اونا دولت حساب گرفتن نمیتونست و تا امروز هم اونا با دولت افغانستان حساب نمیتن. به این مناسبت است که اونا اگر یک پروژه مثلا دولت افغانستان فرض میکنیم وزارت صحت عامه ما یک کلینیک با 50,000 دلار ساخته بتونه اونا بیشتر از 2 لک دلار مصرف خواهد کردن سری همچ یک کلینیکی که کیفیت ازو پایین تر خواهد بود. از این ما قیاس کرده میتونیم که میزان فساد در چوکات خارج از ادارات دولتی به چی ترتیب است. از اونا تا بال هیچ کس حساب نگرفته. در امی آخر اداره ما که تشکیل شد یک مثال بسیار برجسته خدمت شما میگم که برای ما یک مقدار مواد و لوازم برای اونا تهیه کردن از قبیل میز و چوکی و کمپیوتر و همساله هم. وقتی که ما از پیششان قیمت خواستیم حساب خواستیم حاضر نمیشدن و بسیار مشکل تا وقتی که ما تصمیم گرفتیم که کمکاشان دوباره مسترد میکنیم برای ما قیمت دادن. زمانی که ما قیمتا رو دیدیم پی بردیم که موضوع در کجاست. حالا لحاظا قسمی که استراتژی حکم کرده به صراحت که هر نوع کمکی که برای ادارات داده میشه باید قیمت از اون معادلش به بودجه دولت به صفت عواید داخل شوه. یقین هستم تا بالای ادارات ما موفق نشده که از همچی کمک ها اینا حساب بگیرن. یکی از خالیگاه های بزرگ است که همین فساد هم بالای فساد ادارات دولتی و سر از حال قضاوت میکنن.
بله و شما همچنان صلاحیت تحقیق و بررسی در همچون موارد ندارین در حال حاضر؟
و با تأسف که نه، در قسمت خب. از اونا نه، از خب ما تمام کارهای در چوکات دولت
هست. ادارات حکومتی و دولتی اگر بیاییم صلاحیت شما تا کدام حد است؟
یک مطلب را در امون رابطه خدمت شما بگویم که خوشبختانه در مورد کمک های خارجی اخیراً رئیس جمهوری امریکا یک تیم 40 نفری را وظیفه داده که تحت ریاست جنرال فیلد در افغانستان بین کارهای سابقه موجوده و آینده مؤسسات امریکایی را در افغانستان تفتیش کنند و اینا تانستن در ظرف 6 ماه که آمدن بعضی از اشخاص آلوده با فساد را خودشان دستگیری بکنن و به زندان پرتن و در حدود 26 قضیه فعلا زیر و تفتیش و مراقبت از اونا هسته. این یک کار بسیار خوبی صورت گرفته، حداقل یک حراسی بر از اونا پیدا شده. دیگر در مورد از اینکه ما چه ارتباط داریم با او ارگان که به نام سیگار یاد میشه، ما راستی تفاهمات شفاهی زیاد داریم با اونا، پروتکل های شفاهی داریم که شان همکاری شروع کردیم، معلومات هایی که اونا کاردن ما برشان میتیم، بسیار مساعدت ها را در اداراتی که اونا نمیتونن وجه دسترس داشته باشن ما فراهم میکنیم برشان و از این آمدن از اونا و از همکاریشان ما راضی و خوش هستیم و اونا همچنان از همکاری های ما. البته در مورد سوال دوم شما که گفتن که ما تا کدام حدود در داخل اداره چوکات دولت صلاحیت داریم، چون برای شما بهتر معلوم است که به اساس حکم قانون اساسی صلاحیت کشف برای پلیس، صلاحیت تحقیق و اقامه دعوا به ساران والی و البته دیگه مسائل مربوط به محاکم است. این در اینجا تصریح شده. ما تنها و تنها در قسمت یک بررسی و در بررسی ابتدایی بعضی قضایای فساد اداری صلاحیت داریم که او را آماده میسازیم و در صورتی که تثبیت شوه که جرم است با سارنوال میخواییم. ای قانونی مبارزه با فساد اداری قبل از تشکل اداره تشکیل شده بود، نافذ شده بود که در قانون البته مشکلات به صورت درست پیش بین نشده بود. ما فعلا در پروسه ساختار یک قانونی جدید هستیم که را طرح کردیم که اگر خواست خدا باشه انقریب با شورای وزیران با مراجع قانونی را تقدیم میکنیم که در اونجا یک مقدار صلاحیت های بسیار قانونی را ما تقاضا کردیم. امیدوار هستیم با تصویب عظمی تعدیل قانونی جدید اداره ما هرچی فعالیتاش بیشتر مفید و مثمرتر شد.
بله دیر مننه. واس پاوریدون که تنوبت ورکو هلنه چه لندی پشتنی وکی زن معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم سماسه.
و علیکم السلام. بسم الله صاحب مهربانی وکید.
قربان زم تاسو ته بي صاحب ته قدرمن ستنيګ صاحب مرمنو او ورتون سلام نو وایم.
سلامات
اوسئ. که اجازه راکې ډیر وخت نن سم خو به هم لګ می فریګ دی ورته. د فساد په ارتباط باندې به زوم روایم چې دا یو ناوړه پدیده ده په ټولنه کې او دا یو تیغ زبولن چې ولس مری په فریګ کې په غوسیږي. ولې له بده مرغه دا فساد په لوی لاس باندې تحمل شوی دی. لوی خوانه مثلا زه ډیر وړاندې ځم نړیوالو ته ځم. لوی خو وایي چې تاسو کرسته ویلي په دا دوره کې فساد او جنرکاران به له منځه وړي، او له بلې خوانه بیا ورته وایي چې ته داسې یو دولت جوړ کړه، داسې اداره جوړه کړه چې پلانای سره ګډي پلانای چېری خو روښانه دی چې د فساد منبع دی. مثلا په بلخ کې څال ده د یو ښاروال یو عادي قسم په دفتر کې وي که په قرارداد کې وي د اتا نفر دي پکې او هغه اتا تحمیلوي په قرضې باندې په زور، نو بیا به څنګه فساد له منځه ځي؟ له بلې خوا بشرمر صاحب د رنجبر صاحب وویل چې جهاني ټولنې له ولس سره په سنګر کې یو ځای قرار نیولی، نو له یوې خوا داسې وایي له بلې خوا نه جنایتکاران په زور تحمیلوي په قرضې باندې. زه فکر کوم چې د قرضې د ابدي مرګ یا د ژوند وخت راغلی ده. که دی غواړي چې دایمي ابدي عمر ولري تاریخ کې ځلاندوي دماله نظر، البته ستنی صاحب نه مشوره غواړم په دې ارتباط باندې چې که چېرته داسې یو شپږ میاشتنۍ یا یو کلنه اضطراري خاصه ځانګړې مرحله دی ځان ته وټاکي، او په دې مرحله کې بس هغه علني محکمې شروع کړي، لاس غوڅونه دې پکې نه وي، خدای خروس پرلی دی پکې پک نه کوي، سلیک تامین سي دا خلک او شرمېږي او جزا وویني. او له بلې خوا نه اوس په لوړو دولتي مقامونو کې وینو خپل په فساد کې هغه اغیران ملوث کسان دي، مثلا په قضایه ارګانونو کې، په اجرایي ارګانونو کې هغه مقنه خو بیخ نه قایم، خو په منځ کې برګ اتنه چولی د وسطې کې خپل مقنه ارګان. نو دلته یو خاص اضطراري حالت ته زه فکر کوم ضرورت قرارداد.
بله بسم الله صاحب، زیات مننه تاسو دوی مسلې مطرح کړئ، حتما به زموږ مېلمانه ځواب درکړي. یو بل اوریدونکی هم لرو، هیله ده چې دوی هم لنډې خبرې وکړي، ځان معرفي کړي. ازادي راډیو.
بله فرمایئ.
بله فکر کوم چې ټلیفون قطع شوی دی. ها نو دی بسم الله صاحب، خبرې جالبې وي که یو برخه له رنجبر صاحب سره ارتباط لري. زم که رنجبر صاحب دی لمړی برخه ته چې تاسو اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه حق لري ځکه چې یو مرستي کوي په دې برخه کې، او دوی بیا وایي چې ځینې کسان په قرضې باندې تحمیلوي، په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړئ. او په دې بلې برخه کې بستانګزی صاحب نظر څرګند کړئ چې آیا داسې یو مرحله لازمه ده چې دوی ورته اشاره وکړه. مهربانی وکړئ رنجبر صاحب اول تاسو.
اصلا په ډیر خوشنۍ زموږ دغه اداره د بل کنفرانس د معاملو پر بنا مېست راغله، او هغه قوتونه د نړیوالې ټولنې لخوا تحمیل سول د افغانستان په ولس چې بلا وړاندې هم ارزو کې چوغي امتحان ورکړی وو، او هغوی اوس د دویمه مرحله د حکومت د کرزي صاحب له حکومت سره د کنفرانس د بل نه پیل شوي چې تر اوسه ادامه لري. لومړۍ مرحله خو هماغه وه چې ما وړاندې ارزو کې دو نیم کال نه تر شپږ نیم کال پورې وه. نو اوس چې دغه فعلی دورې کې چې دغه حالت اوس مې استراغلې، یقینا کرزی صاحب هم په یو ډیر خاص حالت کې واقع ده چې یوې خوا د تعهدات لري لږ قوتونو سره چې په کمپاین کې ورسره شریک وو، او دوی ته وعده ورکړي. حتی محقق صاحب علني په ډیرو میټینګو کې وویل خلک تشویق کړل چې راسي رای ورکړي کرزی صاحب ته، لدې لپاره چې ماته پنځه وزارت تعهد کړی چې موږ ته راکړي، د موږ قوم ته راکړي. یعنی قومي مسایل ډیر هم نورم ډیر مطرح سول. کرزی صاحب په دغه یو حالت کې دی چې د خلکو سره وعده کړي، لدې خو نړیواله ټولنه او د افغانستان ولس، زه ډیر تاکید په ولس کوم، او نړیواله ټولنه اوس هم غږیسوي له افغانستان لول سره دا تمه لري له کرزی صاحب سره چې بلاخره د دغه اتو کالو ناخوالو ته خاتمه د پای ټکی کیدی. دای فقط یو لار لري، هغه دا دی چې دی یو قاطع تصمیم ونیسي، او بانه هم اوس جوړه ده چې بعضی ملکونو حتی تعداد دغه تهدید کړی دی چې خپل ټول کومکونه بندوم، حتی عسکر کاغمه کته په شپږ میاشتو کې اصلاحات رانوړي. نو دوی هم افغانان دي، دوی په دې پیږي چې موږ په داسې یو حالت کې یاسو که دغه نړیوالې ټولنې کومکونه نه یي ما وړاندې ارزو کې، موږ خپله عادي بوجه کاملا نسو کولی تمویل کو، خلکو ته معاش نسو ورکولی. لغل خاطر باید دوی زړه وسوځي که دوی په هر موقف کې دي له کرزی صاحب سره باید دغه موافقه وکړي چې دوی خپل باید ټول هغه تصمیم سره چې کرزی صاحب نیسي هغه ته غاړه کړي، یعنی تشنج ایجاد کړي، دلته نورې مسائل مطرح نیسي.
ډېره مننه رنجبر صاحب. بله اوس په دیبل دی شاغلی بسم الله دی پښتنې دیبل برخې ته راشو چې دوی ول چې داسې یو مرحله نه د پکرځین خلک وای چې باید لکه څنګه چې جنگ د جګړې دی او فساد هم دی هتر رسیدل چې وی استراری دورې ته ضرورت ته چی یو جهاد دی په مقابل کې اعلان شي. ځینی وای چې داسې کاملا داسې اداري جوړ شي مطلق اختیارات ولري، او داسې اداري هم وای جوړ شي به هم په څارنوالي کې هم د شاغلی عثماني اداره یو داسې اداره ده. خو ځینی نور خلق وای چې د امدغه ادارې به ولې د لوی چارواکو تر فشار لاندې را نشي، دیغوی غوښتنو ته به تسلیم نشي. یو شمیر کسان وای د دغو ادارو مشران دي په داسې شکل سره وټاکل شي چې حتی جمهور رئیس هم نشي لکار لري کولای. کې جمهور رئیس معرفي کینو د درو کلو څلور کلو لپاره د معرفي شي، او چیرته غواړي چې هغه برطرف کړي نو بیا د پارلمان پریکړې ته ضرورت ولري. داسې یو سخت شرایط ورته وځ شي چې دوی په خپل کار کې خود مختار وي او کامل صلاحیت ولري.
بسم الله صاحب سلامونه. اساسا زه فکر کوم چې کله موږ افغاني ګلې پریږدو چې په تو کالو کې څه سوي دي چا څه کړي دي، دا به پریږدو چې اوس موږ یو نوي پړاو ډېر حساس پړاو ته رسېدلو. د رنجبر صاحب خبره او د موږ ولسمشر راتلونکی دولت نړیواله ټولنه په داسې یو موقعیت کې واقع ده چې په ډېر حساس حالت کې ده. زه فکر کوم که د افغانستان راتلونکی دولت یا حکومت لدریو کتګوري عناصر نه پاکسي دا مشکل به حل سي او دا خچان زده در لپاره جمهور رئیس وسنوي کابینه جوړي. اگر تو پک سالار جنگی جنایت کاران که داد خارجان لخوا پا موگه تپل کیگی که دی معاملات پا نتیجه کرام راغلی دی دا باید پراتون که اداره کنی دل پاره دیو خپل دی فساد عامل وو او کراتون که راسی بیا هم دی فساد عاملین دی او دوی کلا کلا دی قومونو نا راجگی گی قوم دی وسیله پا انوان استعمالی زفکر قوم چه لکه چه دی افغانستان اساسی قانون وی لکه چه وسنه این نړۍ د دې غوښتنه کې نور موږ باید د قومي بیلانسونو نه پیغام فلان قوم خفه کیږي بیا فلانه سړی چې هغه ځان د قوم مشر ګڼي په حال کې چې هغه د قوم مشر نه ده او جنایتکار دلته ځان د قوم مشر رامطرح کوي. دغه بیلانسونه باید لږ څه موږ له منځه یوسو. خدای دې وکړي چې په دې ټولنه کې د موږ هغه اقلیت ډېر وړکی اقلیت قشر هندوان دا 25 وزیران ټول هندوان چې متخصص هندوان دي چې خدای دې کوم برکې پاک لاسور دراسي. دوما ډله چې په حکومت کې نفوذ لري چې تر اوسه پورې موږ تاسو ورته اشاره نه درلودي د مخدره مافیا مواد مافیا ده توجه ولري چې همغه کې چې ما ویل چې جګ جګ قراردادونه اخیستي دي خو همدغه دي نو دا څوک دي؟ ظاهران پاتې کېږم چې موږ یو کوټه نسي جوړول په دې عمر په دې کابل کې تیر شو دوی په دوه ورځو کې داسې بلډنګونه په دې ښار وغه ښار کې جوړوي دا پیسې له کومه کېږي له کوم مرجع نه لري څوک هم پوښتنه نه کوي. لکه دغه نور خبرې دوی کورونه اخلي په دوبۍ کې دوی کمپنۍ اخلي په دوبۍ کې دوی د نمائندګۍ د بانکونو جوړي بانکونه جوړي دا نه پیغام د کوم جن راځي. دا د مخدره مواد مافیا ډله چې مستقیم او غیر مستقیم ډله په مختلفو سطحو د دولت کې نفوذ کوي د دمه خبایدونه ولسی دولت ته بینالمللي ټولنه لستونه لري او بالاخره په فساد مشهور کسان چې په دې اتو کالو کې ټول مملکت پیژني دنیا پیژني دا باید په دې راتلونکي اداره کې نه
بله تاسو دی چای د کوم مرحله یا د کوم
نظرم زه راځم تاسو خبرته کومه دغه سی اوستراری حالت اعلان کو او دغه ټوپک سالار او د مافیایي ډلو کسان پکې او هغه پرونی فساد مشهور کسانی دوی ته لا خه زمينه مساعده ول په استرار حالت خصوبات وجود نه لري. راغله په دې چې تاسو پختنه دي بل برخه په ارتباط سي بل په دنیا کې د تجارب سته عثماني صاحب په دې باندې د مانه خپې کې باندې په دې استقامت کار کوي علي می صاحب خو اتمی په کې په غوږ کې چې تاسو سره ناشته په دنیا کې د څه میکانیزمونه وجود لري لکه د عثماني صاحب ادارات په افغانستان کې وجود لري څنګه څارنوالي وجود لري دو مرحله ای حتی سه مرحله ای محاکم وجود لري ځانګړي دیوان وجود لري زه پیشنهاد کوم چې څارنوالي کوز دې د پاره وې ادارا رامن صاحب ده ځانګړي پولیسی فورس یا قوه باید که داخلی وزارت چوکاټ کې ایجاد شي استراتیژیګانې پالیسیګانې تحلیلي ارقام د عثماني صاحب د اداره کې ورکوي اوغوی ته فکتونه راټولوي او له بل خوا نه درازي ځانګړي څارنوالۍ ته هغه بررسي کوي دوسیه جوړوي ورکوي ځانګړي ابتدایي محکمې ته ابتدایي محکمې ځانګړي استناف محکمې ته ورکوي او بل اخر ځي ستره محکمې ته اجابهي ول قانون تشکیلات له مخ سره محکمه کولی سي نوی دیوان ایجاد کړي. ستره محکمې د لپاره باید ځانګړي دیوان ایجاد کړي لکه چې د مخدره مواد په ضد یو دیوان ایجاد کړی وس زه فکر کوم کده سره منځل د سیو پروسه موږ کولی سو په اداري او قانوني چوکاټ کې ملدي اصل سره مبارزه وکړو د قوانینو په ارتباط موږ باید ډېر ډوپلیکیشنونه مخنیوي وکړو مخکې رنګبر سره خو اشاره درلوده هم دا اوس د فساد سره په مبارزه کې موږ په یو ډوپلیکیشن څه یو کانفلیکټ کې مواجه یو مثلا د عثماني صاحب اداره ده یا بل اداره ده په نوم تفتیش او کنټرول په دولت په سره چې مستقله اداره ده بیا نه پیغام په لوی څارنوالي کې د ته اداره جوړه شوې ده هلته لغنه اخواته په وزارت خانو کې داخلي تفتیش سیاستونه جوړ شوې دي. دا نه همغږي لکه چې علمي صاحب د خپل خبرو په اول کې ورته اشاره درلوده دا خود په خود د فساد لپاره خپل جال ده ولی زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا د فساد لړۍ اوس په شبکو او نتورکونو تبدیله شوې ده دا دغه فرصتونه استفاده کوي ځینو اداراتو له منځه وړل او په یوازې د مؤثرو اداراتو ایجاد
ول تصویر چې
قانون سره سم
ستره محکمه کې باید د سیو دیوان یا محکمه موجود وي. علمي صاحب ستره محکمه کې د سې کوم شایسته
بله صاحب، جناب ستانکزی صاحب هم شاید په جریان کې یو، جناب عثماني صاحب په جریان کې ده چې ابتداءا دغه لایحه چې جوړ سوه یا دا تصمیم چې ونیول سه د لوی څارنوالۍ سره همغږي په یوه ورځ باندې دا تصمیم ونیسي چې په ستره محکمه کې هم یا په قضایه قوه کې هم داسې ادارې جوړې سي. مونږ د اداري فساد په ضد باندې جدا محاکم ایجاد کړل، چې ابتدایه محکمه، استیناف محکمه او په ستره محکمه کې جدا دیوان، چې خوشبختانه تقریبا درې هفتې مخکې د دې لپاره قاضیان هم تعین شول، یعنی اداري او قضایي تعینات یې هم وسول. تر هغه پورې چې زه په سفر باندې راتلم، مونږ د دوی د جای د بدوباش ترتیبات نیول، تر اوسه پورې عملا په کار نه ده شروع کړی، او طبیعي خبره ده تر څو چې دوسیې رانشي د هغوی لپاره کار هم نشته چې دوسیې د څارنوالۍ نه رانشي. لکه څنګه چې څارنوالۍ د دې لپاره جدا دیوانونه جوړ کړل یا جدا د تحقیق ادارې جوړې کړې، په ستره محکمه کې هم ابتدایه محکمه
دغه محکمو ته به خلک په څه شکل سره خوشبین سي؟ په داسې حال کې چې مخکې هم محکمې وې، څارنوالي وه، ستره محکمه وه، لیکن بیا هم لکه مخکې چې اورېدونکي د یو ښاروالو د یوه ښاروال د مرستیال یادونه وکړه، بیا به هم دغسې خلک آزاد ګرځي، ځکه چې په دغو محکمو بیا هم لوړپوړي چارواکي شته چې هغوی خامخه ترې غوښتنې لري، هغوی فشار پرې راولي.
چاروان سبیا خبر به زه وکم، او خدای دې وکړي چې اورېدونکي هم ما ملامت هم نه کړي، او داسې زده نه ښیم چې یعنې ګویا ستره محکمه کې د هېڅ اداري فساد نه یا او یا د هغوی په مبارزه کې کم یا څنګه. ولې یو شی به زه درته ووایم چې تاسې هم تعقیبوئ او د مشران هم په کابل کې ناسي هغوی اوري، داسې به څوک مثال را نه کړي چې د اداري فساد په ارتباط باندې یا نور داسې مهم موضوعات لکه جناب ستانکزی صاحب شوي د مخدره مواد موضوعات دي، اداري فساد دي، اختطافونه دي، د جنسي تجاوزات دي، چې دوسیه د محکمې ته راغلي او محکمې د پیغه کې جدي حکم نه کړی، دا چې څوک بیا تطبیقوي چې کوي نه شي تطبیقوي، دا مسؤلیت مونږ نه ده. ځکه چې د اداري فساد په باره کې لکه تاسو تاسې مخکې تاسې پخپله او دغه د یو چا ارتباط نیولی وي، هغسې پوښتنه وکړل، دا د موږ مسؤلیت نه ده چې موږ د دوسیه تطبیق هم کړو. اما زه فکر کوم چې په ډېرو زیاتو مواردو کې به داسې څوک داسې نه هم چې کلي شکل باندې داسې به څوک کوم دلیل را نه وړي او دوسیې نمونه به ونه ښیي چې هغه د سترې محکمې ته د څارنوالۍ مربوطه څارنوالۍ له خوا نه راغلي، سترې محکمې د پیغې کې جدي حکم نه یې کړی چې څومره صلاحیت ده. دا چې بیا څوک تطبیق کوي چې کینس تطبیق کولای، دا سوال یو تراجې دی چې یو کی. اما اوس مونږ په دغه محاکمو کې چې مونږ اوس نوې ایجاد کړی دي، زه په ډېر اطمینان سره ویلای سم چې د دې لپاره حتی نه تنها قاضي صاحبان بلکې اداري کسان هم چې تعین شوی دي، تنها د جناب قاضي قضات صاحب په دغه باندې هم نه دي تعین شوی، په دې باندې ریسرچ شوی ده، د قاضیانو باندې هم فکر کړی چې دوی باید ډېر جدي پاک با وجدان خلک، اداري کسان هم دغومره جدي پاک با وجدان خلک ستاین سوی دي، تر څو وکولای شي چې مونږ وکولای شي ملت وکولای شي چې خسمره نه واخلو. امیدوارم چې تطبیقونه د مراجع په دې کې مونږ سره همکاري وشيږي، ځکه مونږ د تطبیق مراجع نه یو.
بله، تشکر شما آقای علیمی. باز هم به آقای عثماني میریم. آقای عثماني، امی مسئله تشکیل یک نیروی خاص به خاطر تعقیب و تحقیق با کسانی که متهم با فساد اداری هستند و تحت صلاحیت یک اداره که میشه اداره شما باشه صحبت شده، در این مورد نظر شما چی است که مثل پلیس مبارزه با مواد مخدر وارد یک پلیس باشه که مخصوص مبارزه با فساد باشه، از جایی که بعد از مواد مخدر یا پیش از مواد مخدر فساد اداری در افغانستان است؟
بسیار تشکر. ما خدمت شما عرض میکنم که در اکثر ممالک مانند سیرالیون، هنگ کنگ، مالیزیا، اندونزیا، سنگاپور که اینا اکثرا شرایط بعد از جنگ افغانستان را گذشتاندن و سالهای متمادی در راه فساد مبارزه کردن، اونا در اداره مسئول مبارزه با فسادشان بسیار مجهز با تشکیلات مهم و عمده هستند که اونا از خود څارنوالی دارن، از خود حتی محاکم دارن، پلیس های مخفی دارن و امکانات بسیار زیاد. اما چون در قانون اساسی ما با صراحت گفته شده که تحقیق مسئولیتی کیست و کشف مسئولیتی کدام مرجع و ارگان است، لحاظا این یک سلسله محدودیت ها را برای تشکیل اداره نو و برای تشکیل و برای قوانین نوعی مشکل ساخته. سری از هم در قانون جدید مبارزه با فساد اداری یک بخش از سارنوالی خاص فساد اداری پیشنهاد شده که در چوکات سارنوالی اداره محترم لوی سارنوالی و قبلا به وجود آمده و فعلا 16 نفر سارنوال صاحبا تحت آموزش قرار دارن از طریق از طرف متخصصین مربوط و همچنان قسمی که جناب علی میسای فرمودن واقعا در سر محکمه هم دیوان خاص محاکم به خاطر رسیدگی به مسائل جرائم فساد اداری اونا تشکیل دادن، قسمی که گفتن از ظرف 3 هفته به این طرف حتی قاضی صاحبایش از اونا هم در اونجا تعیین شدن و به اساس حکم قانون سارنوالی خاصی که بعد از اونا کار میکنن مسئولیت دارن، مکلفیت دارن، هر نوع مسائل فساد اداری را که اونا مورد تطبیق قرار میتن او را تحقیق میکنن، اونا باید گزارش شه به اداره مبارزه با فساد که ما هستیم برای ما بتن. این پیشبینی ها در قانون مبارزه با فساد مطابق به احکام قانون اساسی صورت گرفته، ولی بیشتر از او کدام صلاحیت تعلیق از وظیفه، نظارت کردن، توقیف کردن، این چیزا را به اداره داده نشده و در چوکات قانونی که گفته شده فقط یک بررسی و تحقیق ابتدایی است که توسط ادارات ما صورت میگیره.
بله رنجبر صاحب، دیتا با پام سره چه نوی حکومت جوری شه، نوی کابینه جوری شه، ولی بلی خواهد نریوالو فشارون هم پا افغان دولت بندی خورازیتی خوصان دی اداری فساد پا برخه که تسی ترسه ده بری خوشبینی است چه پا نوی حکومت که با دی فساد مسئله تری وحد حل شوی بی؟
فقط دو جمله در دی عثمانی صاحب خبرو په ارتباط لرمه چې هغه حقوقی موضوع ده کاملا زپ دی ان دی چې است تضاد له اساسی قانون سره نه پیدا کوي که منګه فرضاً پولیس ته مبارزه علیه دی فساد ولرو خو بیا مغه تعقیب مغه پولیس کې لکه څنګه چې په اساسی قانون کې وړاندې وای نه سوی او که څارنوالي منګه په همدغه چوکاټ دی ادارې دی عثماني صاحب مبارزه فساد سره مې سره وړو د مغه څارنوالي د اساسي قانون ورته حکم کړي او صلاحيتي ور کړې دي فقط ولیدې لپاره چې خپل پولیس او څارنوالي په اجرایه قوی په چوکاټ کې دي موږ دا کاملا د حق لرو دا کولای شو. یوازنی محاکم دي، محکمې ته چې ځي هغه بیا مستقله قوه ده چې هغه کېدی لسی چې هغه د دې په چوکاټ کې نسیم راتل نو
بیا به هغه پولیس مجبورې چې د کورنۍ چارو د وزارت تر کنټرول لاندې وي لکه مخدره مواد سره
ضرور نه دی اصلا ضرور نه دی مونږه کولی سو دغه صلاحیت ورکو دا د مونږ خپل داخلي کار دی یعنی اسنه تضاد لا اساسي قانون کې د سن د لیکل سوی چې هغه یی د رقم ځانګړې پولیس کمې استرازي هغه هم حتمان به د وزیر داخله تر قبندې لاندې مثلا مونږ دا هم د وسرنوالي لرو چې د وزارت عدلی په چوکاټ کې دی هغه لوی سرنوالي پوری ارتباط مندري هغه وزارت عدلی په چوکاټ کې دی ارتباط لوی سرنوالي سره لري د وزارت عدلی سره لري قضایي دولت چې هغه د دولت لګټونه حمایت کوي دفاع کوي یعنی منظور مې ده چې هغه اجرایه قوه ده د اجرایه په چوکاټ کې کیدلی سي چې دغه اگر اسی دغه رقم تغییرات په عوامرو کې راسي او اداري جوړ شي په دې کې مګر هغه اخیری بخش چې محکمی دی هغه نو بیا مستقله قوه ده هغه موږ نو څه کولای چې اجرایه قوی ته راولو منتقل کو یعنی د عثماني صاحب تر قماندې لاندې کوم محکمه هم راول وغه امکان نه لري راغلو د تاسو د پښتني په ارتباط چې دا نوې حکومت به څومره موافقي او څومره به وسی کولای چې هغه غوښتنو ته ځواب ورکړي چې هغه کوم چې دغه اته کاله د ولس تمه ورته او اوس نړیواله ټولنه هم هغه کې سوي موږ له فقیر ولس سره زه په دې اندې مې چې دلته فقط یو قوي اراده دی جمهور رئیس په کار دی چې د یوسی کولای چې په درې اصلو بنا یو حکومت جوړ کړي چې هغه یو متخصص حکومتي چې په کار پوي دغه وزیران باید په خپل رشتو کې په خپل امغه دګر د کار کې باید وارد خلکی دغه وزیران باید سابقه د کار ولري په خپل په دغه موضوع کې چې دی مقرریږي هدا عقل دی منیجمنت او ادارې باندې باید پوي او دریم اصل چې ډیر مهم دی دا وزیران باید متعهد ملي ګټو ته تاسو به اوس پښتنو کې د چا پوښتنه پلی د لیکل سوي چې دی متعهد دی او کنه دی ډیر ساده د ځواب پیدا کولای شي د منګول سمشر اغه دا دی چې دوی پخوا باید وڅېړي پخوا د څوک چیرې کار کړی څنګه کار کړی دی آیا د رښتیا هم پاک کار کړی د واقعا ملي ګټو ته متحد و کنه اوس رښتیا هم ټول پیژندل سوي چیرې دي چې اوس په افغانستان په دولت کې کار کوي حداقل که د افغانستان ولس خلاصی گلی دغه پیزندل سو چیره ونه زنوائم چو دی حتمان باید اعدام سی حتمان باید لارسی محاکمه سی وسی وقت نده حدی اقل دی افغانستان ولس بانی دوی ظلمونه که حکومت خودی نکی دوی باید اصلا حکومت باید خدمتو کی چارواکی باید خدمتو کی دوی نه خدمت کی حکومت هم تا نکی دوی ظلم کی لدوغو نش کردی سی دغه نوی حکومت خلاص کلی دغه سی اناسون دی دیر پکی سترکی گی خپل ستر کیږي خپل لوی شخصیت ته جوړیږي چې په افغانستان په تاریخ کې ممکن د نوم ثبت کی ثبت سیل دی لپاره چې زه بیخي په دې مطمئنه ما چې دغه سی حکومت کمه سراسي فورا ولس اکسل عمل خي تاسو به عمل لوی نه ولس اکسل عمل به همکاری له حکومت سره ولس اکسل عمل به ملاتړ له حکومت نه او د خپل په کې قهرمان ګرځي او نړیواله ټولنه به هم راضي
بله زیات مننه
تشکر بله بشنوندا میریم که منتظر هستن در خط چند شنونده روی خط داریم بله بفرمایید رادیو آزادی است
الو
مهربانی و که محمد ولی صاحبی است فکر کنم
ولی محمد صاحب
سلام علیکم تاسو خپل دستاس ملمنو ته خپل سلام وړاندې کوم
و علیکم السلام
زه یو دوی پښتنې لرم او یو دوی لاندې خبرې پښتانه می داده د ستانګزی ذات څخه چې دا چلی چې خپل غربیان او امریکایان دا ټول پر دولت باندې دا فشار راوړي پر کرزی صاحب چې دا نوی دولت تشکیلیږي چې باید فساد په دغه څو موده کې ورکړي آیا که ورک نشي دغه فساد دا لاره سمه نه ده چې اوس اوباما ویلي چې موږ په ولایتو کې والیانو ته باید دا اختیار ورکړو چې دا ډېره بروکراسي یا پیسې ټولې چې په وزارتو کې غرکېږي دغه خو عملا په ولسوالیو په ولایاتو کې چې دا پیسې معلومې دي دوه درې کسه به قراردادیانې او دوی خپله به هم د هغه ځای څخه نظارت کوي هلته د یو څو سپین ږیري پاک خلک پیدا کړي چې هغه دې هم د پروژو ته نظارت کوي دا به د یو لنډ مدت لپاره دا ښه دی چې دا کارونه یې وکړو عمراني کالونو تکمیل شو دا دولت ته دا صلاحیت ورکړي دا یوه مسله ده بله مسله په ټوله دنیا کې مروج دا ده چې هر پروژه چې ترنیم میلیونه ډېره وي هغه پارلمان ته راځي د پارلمان چې د ملت د خلکو نمایندګان دي دا باید په هغه باندې مور کښېږدي چې دغه پروژه واقعا اقتصادي ده او چاته چیرې جوړېږي د دولت په ګټه ده دا پور دی دا څه شي دی چې بیا سبا یې موږ ورکولی شو کې نشو ورکولی یا مرستې دي دا یوه مسله ده او رالو بله مسله چې زه وایم دا د کنټرول د بادسازۍ کارونه د کنټرول لپاره خصوصا درې وزارتونه عمراني وزارتونه دي چې دوی باید هلته نظارت توکي نه دا چې بیا ماچم په سیولار شي دوی باید داسې نظارت ورکړي وکړي چې یو سړی که پروژه اخلي د سړک سازي دپاره باید هغه د هغه سابقه وګوري هغه سړی باید ولاړ شي د خلک نمایندګان د دوی د هغه وسایل وګوري چې دوی په کوم ځای
کې بله ولی محمد صاحب زیاته مننه کور دي ودان ستاسې
پوښتنې ته یو بله پوښتنه یو خبره بله درته کوم او په رشوت کې امریکایان ډېر رشوت خور خلک دي چون هغه د مختلفو قومو څخه د مختلفو توافقو څخه تشکیل شوی اروپایان زه د اتلس کال په اروپا کې ژوند کوم ولکه یوه ورځ ما د رشوت سړی لیدلې چې ګر کړی
بله ډېره مننه په خپلو هیوادونو کې نه خوري زموږ په وطن کې ویل کېږي چې هلته خوري بل اورېدونکی نه قطع شوی دی زه مې چې دې پوښتنې ته که ستانکزی صاحب دې نظر ته البته ستانکزی صاحب ځواب وایي دوی تر څه حده پورې موافق دي خصوصا دوی طرحه دا وه چې که والیانو ولسوالانو ته فرصت زیات ورکړی شي
زمخ کل دنه چې تاسو پختن د جواب وینئ او څه تبصره لرم د دوستانو په
مهرباني
بیا هم حلیمی صاحب په دې باندې تاکید درلود چې تنفیذ دوی صلاحیت نه ده دقیقا تنفیذ د حکم د اجرا قوی صلاحیت اما حلیمی صاحب ته متوجه اوسئ چې کله د محاکمه حکم نه تنفیذیږي نه تطبیقیږي د محاکمه اعتبار سقوط کوي او هر هغه قضا چې پرستیج نه لري خلک هغه ته نور مراجعه نه کوي دلته دوی باید توجه ولري ان دا د ساده په نظر کې ولر چې حکم وګ کچا تطبیق او خو تر خو کینه تطبیق د عمده دلیل لپاره چې نن د افغانستان خلک مخکې د نړیوالې دولتي محاکم یا رسمي عدالت تر څو غیر رسمي عدالت مخ کوي د لپاره چې پیګز د محاکم حکم نه تطبیقي زه فقط غواړم دا یادونه وکم البته په ډېر احترام حلیمی صاحب ته راغلم بل مسلې ته چې دل پاره چې ممکن زه بیا چانس ولرم ډېر په اختصار باندې غږېږم. زه فکر کوم چې زم د رنبر صاحب د خبرو په تایید چې په اساسي قانون کې په دې ارتباط څه مشکل وجود نه لري دقیقا مثلا اجرایه قوه کولی سي د پولیسو تشکیل دانه ده چې پولیس په خپل وزارت داخله مثلا نسي کولی په خپل تشکیلاتو کې د فساد سره د مبارزې پولیس ولري کاملا نه درلودی سي. ولې هلته په ماده کې راځي چې د امنیت چارې د چا پر غاړه دي چې د بیل قانون په واسطه تنظیمېږي د پولیس قانون د تعدیل د پکې راولي دا کوم مشکله خبر نه ده. د څارنوالۍ تشکیل او صلاحیت قانون لري چې کولی سي په خپل چوکاټ کې نوي ادارات را جوړ کړي. سره محکمه د قانون له مخې د تشکیل د قضایه قوې د تشکیل او صلاحیت په قانون کولی سي تعدیلات راوړي او ستره محکمې ته دا اجازه ورکړل شوې چې دا ډول محاکم جوړ کړي. لکه تعلیمي صاحب مخکې ورته اشاره وکړه چې جوړه کړې ده خو تر اوسه پورې عملا کار نه ده کړی. بله ډېره عمده مسله چې زه په خپلو خبرو کې ورته توجه کوم هغه دا ده چې نړیوالې ټولنې په ارتباط تاسو مخکې له عثماني صاحب نه پوښتنه وکړه. زموږ یوه ستونزه په دې تېرو اتو کلو کې د ځینو د طبیعت عناصرو په وجود کې هم وه. تاسو فکر وکړئ چې موږ یو ته وزیران درلودل د فامیلونه هلته په غرب کې تاسو څنګه د خواته ساروان صاحب دغه جویو کې تشریف درلوده د الکسلر د امریکې خواته کنه دلته راغله شپتونه یو خوړل صاحب ذاتي لاړه ترغوز څارنوال ورته دوی وتښتېدل اوس هم هلته تشریف لري. ان په دغه رابطه باندې نړۍ ټوله له موږ سره همکاري نه کوي. موږ دا مجرمین باید مسترد سي. دا مجرمین آدرسونه معلوم دي، دا مجرمین خیانتونه معلوم دي. مخکې رنبر صاحب دوه وزیران نمونه واخیستل، وزیران عمومینا نمونه واخیستل، هغه هم هلته تدلی دي. دلته بیچاره مامور ذاتی نور تر پیښور پورې نه سلام دا عثماني صاحب ګریوی باندې کوي خلاص سلمي صاحب محکم په تلویزیون کې کوي. زه فکر کوم چې دا نه عدالت نه ده. راغلم دې
لیکن او بخشه ستانک زای صاحب دی اروپا باره که هم باید همدغه ادارې دی عثماني صاحب غوندي ادارې دی علیمی صاحب غوندي ادارې دوی باید غوښتنه وکړي تر اوسه پورې دوی غوښتنه نه ده کړې.
زر اغلم چې په دې ارتباط د نورو حقوقي میکانیزمونو وجود لري د بین المللي جزایي حقوق په چوکاټ کې چې باید استرداد قراردادونه مو امضا سي. دغه وادونه چې موږ باندې فشار راولي چې فساد وکړي د خلکو ته همدغه قراردادونه باید امضا کړي. دا مجرمین د انټرپول په کومک ونیسي. دا مجرمین دي په خپله موږ وادو کې محکمه کې موږ ته نه رالیږي. اوس هغه سړی چې دلته راځي افغان د بیرته ځي وایي زه امریکایم، اعتراض هم کوي چې ما امریکا والي یو تروریست دولت یو فاسد دولت سپاري. دل پارک زده فساد من بخپلم داو دوی تاسو دلته پیګه زیاری او دوی سب مخکې ما ویل چې په ادارې کې تبعیض وجود لري او سره 2000 افغاني ما شکر بل په 2000 ډالر ما شکر په ادارې کې هم دا کسان هم دا جمله نه دي. دا بل خپل فساد ده.
بله اوس نو دې پښتنې دی بل په ختم ک لاندې اشاره وکي.
زر اعظم صاحب اوس په ډېر احترام سره ارزو کوم دی ولی محمد خان د خبرو په ارتباط موږ چې اوس مرکزی اداره لرو فساد نس کنټرول ولای کدا په څلور درس ولایت کې تقسیم کو دا باندې به څوک کنټرول وي. اوس ما مخکې په خپل خبرو په اول کې ویل چې دا اوس بل فعل موږ د سي والي صاحبان لرو چې په خپل ولایت کې غیر د خپل د عکاز او ورور د ماما زوی نه بل قرار دادین پرې چې په صحیح کور داخل سي. دا به څوک نظارت کی بیا باندې عثماني صاحب دفتر غونډې باید موږ څلور درس د سنور اداري ولرو څلور درس نور څارنوالي ولرو محاکم ولرو. زه فکر کوم دا عملی اړخ نه ده. موک قانون دقیق تطبیق کو موک دغه ډوپلیکیشنونه په اداري کلمنځ یوسو موک لکه مخکې ما ارزو که په پاسو را دو کې جنگ سالاران د مخدر مواد مافیا په فساد مشهور عناصر د دوی مخاوني سو موک باید هر نو قرارداد خارجان امضا کوي پټستر گو نه منو دای د حل لري. د دې خبر په ارتباط سره قراردادونه په نور ملکو کې پارلمان ته ځوړند بر سبا دلته حضور لري. دلته له ماین مقدار نه پیسې لوري پارلمان ته تایید لپاره ځي انو ولې سجرګي تاییدوي. راغلو د پدې مسله چې د نظارت اضافي ادارې ډېر په کارم نه دی ولی د اساسي قانون له مخې زموږ په اساسي قانون باندې غوږو د نظارت اساسي دنده د قانون د حکومت د اجرا تن لوی ولې سجرګل دی. بله دا ظرفیت هم دلته را زیات کو دا د ما رئیس
خوب به دقایق اخیر برنامه رسیدیم. می جا میخواستیم نظر آقای عثمانی را بشنویم. و یک شنونده ما احمد رشاد منگوری از ایمیل کرده بر ما مسئله هستن مسئل علوم سیاسی هستن. اینا پرسیدن که آیا امکان داره که وزرا و والی های آغشته به فساد هم محاکمه و دستگیر شون و در دقیقه آخر برنامه هستیم. عثمانی صاحب نظرتان لطفا مختصرا در ارتباط به امی
لطف کردن در قسمت محاکمه بعضی از مقامات عالی رتبه که در داخل افغانستان هستن یا در خارج افغانستان هستن اینا تابع یک حکم واحد هستن و اگر فساد که اگر فرار کرده باشن اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان عضویت میثاق جهانی مبارزه با فساد اداری را حاصل کرده که در حدود 160 چند مملکت در این میثاق اونا همکاری دارن و شمولیت دارن. یعنی در از هر گوشه و کنار دنیا اگر افغانستان خواسته باشه هر نوع مجرم بره که برای اونا اگر یاد داشت بتن احضار کردن میتانه. چنانچه ما فعلا فرمه های ثبت دارایی بزرگاره که در اینجا پیش خدا آوردیم در اینجا دیده میشه که یک مقدار تعداد از بزرگوارای ما جایدادها، خانه ها و دارایی های زیادی در ممالک خارجی دارن. لذا اگر پیش ما کدام سوالی خلق میشه که واقعیت از این واقعیت منابع تمویلی همچه دارایی ها چطور از قانونی هست یا نه، ما این سوال کرده میتونیم، معلومات گرفته میتونیم، حتی از طریق شعبه جدید فنتراکا که در بانک مرکزی ما ایجاد شده دارایی های اشخاص را از بانک های خارج معلومات کامل گرفته میتونیم. البته این مسائل همگی زمان گیر است، آهسته آهسته به این کارا ما آغاز کردیم. فعلا در صدد ساختن یک مکانیزم بررسی دارایی بزرگ هستیم که ما یک مکانیزمی را باید بسازیم که امی بررسی را سیستماتیک بسازیم. لحاظا این مکانیزم به مجردی که تکمیل میشه مراحل قانونی خود را طی میکنه.
بله.
و باز مورد تطبیق قرار میگیره و به همین خاطر بانک جهانی یک بنچمارک را برای ما گذاشته که اگر ما مکانیزم تا 10 روز دیگه ترتیب نکنیم اونا در حدود 80 میلیون دلار در حالت تعلیق قرار میتنه و کمک
کنه. تشکر میکنیم از شما آقای بزمانی. لطف کردین. آقای حلیمی میخوان که کدام چیز را علاوه کنند در امی آخرین ثانیه های برنامه؟
تشکر از همکارای استودیو. فقط میخوایم به سم دوستای در افغانستان برسانیم که نمبر اداره مراقبت و کنترل، چون بحث سر مبارزه با فساد اداری بود، اداره مبارزه با فساد اداری در قوه قضایه در سر محکمه میخوایم به سمشان برسانیم. لطفا قلم و کاغذ بگیرین. نمبر از موبایل است 0798 7002 75 0 99 20 2 15. بل نمبر دی 0 75 20 93 18 7 0 15 40 93 100. بله خاغل عبدالبصیر سروری دی مسئولیت.
بله علی بی صاحب، دا نمره به سبا سر مش په خبرونه کې تکرارم کول اوریدونکو ته. همدلته د خبرونه وخت سر ته رسیدل درنو بل منو څخه ډیره مننه
مننه کوم.